پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. و بوري چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبری د دوه ورځو په مخه اندرېدلې دي. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشر وایي چې پرمختګ شوی دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي چارو غړو هم په دې خبرو کې د پرمختګ خبرې کړې. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورئ. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې دوه ورځې ماتله شوې دي. نن د هوت نهمه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کیږي او په رپورټونو کې ویل کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه نتیجې ته نه ده رسېدلې. پوره خبرونه واورئ. په دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې د دوه ورځو لپاره ماتله شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو له نمایندګانو سره درې ورځې تودې خبرې وشوې. هغه ویلي چې غونډې ګټورې وې او دواړه خواوې به د تفاهم او بالاخره سولې پر لور قرار قرار د مضبوطو ګامونو پورته کولو ته دوام ورکوي. خلیلزاد ویلي چې په خبرو کې دوه ورځې دمه د دې لپاره کوي چې خپل پلانونه وګوري، لسره غور وکړي او بیا خبرو تکشینی. د خلیلزاد او د طالبانو د استازو د خبرو بل دور د شنبه په ورځ پیل کیږي. خلیلزاد نن سهار پر ټویټر دا پیغامونه خبر کړی دي. هغه ویلی دي چې څلور سره کلیدي مسالې د مذاکرو پر میز بحثه پرتې دي. خدای نه دی ویلی چې مشخصا کومې مسالې. خلیلزاد هم داراز لیکلی چې په دوحه کې په خبرو کې د پرمختګ ترڅنګ په کابل کې هم پرمختګونه شوي او د افغانانو یو ملي ټیم تیار شوی چې له طالبانو سره په بین الافغاني مذاکرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ په مذاکرو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا پرون په دې اړه چې غالبا په دغه غونډه کې د پرمختګ ډېرې نښې شایي ونه لیدل سي خبرې کړې وې، خو نن یې خوشبیني څرګنده کړې ده. جزئیات به وروسته په خبرونه کې راسي. د هوت د میاشتې نهمه نېټه نن په افغانستان کې د ملي اردو، پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د درناوی ملي ورځ بلل شوې ده. د افغانستان حکومت دا ورځ د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لمانځي. په دې مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له پرون راهیسې ولسي غونډې کیږي. د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوې ده. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل نن ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو د شپې د پریولو سوبجو د سیمه ایزو پولیسو پر وی پوسټه حمله وکړه او په دغه حمله کې د دواړو خواو ترمنځ شپږ ساعته د ډزو تبادله وشوه. د عدل خبره په جګړه کې د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان وژل شوی او څلور تنه زخمیان دي. د پولیسو په وینا په دې وسلواله نشته کې د یو وژل شوی وسلوال مړی هم موندل شوی دی او یو شمیر زخمیان هم د جګړې په ډګر کې پاتې شوی دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څنګه ویلي؟ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. ویل شوی چې د دواړو غونډه چې هدف یې په دواړو کوریاګانو کې د اټومي وسلو د پروګرامونو له منځه وړل او له اټومي وسلو د ټاپ وزمې پاکول باندې موافقه وه، بې نتیجې پای ته رسېدلې ده. د امریکا د ولسمشر ویاندي سارا ساندرز نن په یو بیان کې وویل دا ګړۍ کومه موافقه نه ده سوې، خو د دواړو خواوو مذاکره کوونکي ډلې د راتلونکي کتنې او بیا خبرو په تمه دي. ساندرز د ټرمپ او کیم غونډه ډېره ښه او مؤثره بللې ده. ټرمپ او کیم پرون او وړمه ورځ په ویتنام کې سره وکتل او خبرې وکړې. رپورټونه وایي چې دواړه مشران نن د ویتنام له پلازمېنې هانوی په خپلو موټرونو کې د خپلو هیوادونو پر لور روان شول. د سپینی مارنی سلاکار جارد کوشنر د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت په اړه د خبرو په لړ کې پرون د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل، کوشنر تر دیو ورځ مخکې پر یاد کې د سعودي عربستان له پاچا او د هغه هیواد له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره خبرې کړې وې. د ترکیه دولتي خبري اژانس اندولو ویلي چې د سپینې ماڼۍ سلاکار او د ترکیه ولسمشر تقریبا دوه ساعته خبرې وکړې، خو په دغو خبرو کې څه ویل سوي نور جزئیات نه دي معلوم. سپینې ماڼۍ وایي له ترکیه او سعودي چارواکو سره د جارد کوشنر چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم هم دی، خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت پر مخ وړل دی. تر اوسه پورې د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا د نوي نوښت جزئیات هم نه دي معلوم. له ترکیه او سعودي مقاماتو سره تر کتنې مخکې د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر د متحده عربي اماراتو، د بحرین، عمان او له یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره د منځني ختیځ د سولې په مسله خبرې وکړې. او متحدو ایالاتو اروپایي ټولنې روسیه او چین اندېښنه څرګنده کړې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ د شخړې زیاتېدل به له کنټروله وتلي خبره وي. پنټاګون پرون ویلي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر راکمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد دي نور پوځي ګامونه نه پورته کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلي فدریکا مغرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغمه کار واخلي. فدریکا مغرینی ویلي دا شخړه کیدای شي چې دواړه هیوادونه او ټولې سیمې ته خطرناکې پایلې ولري.
له فرشت جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ولانه خبرونه کې به واوري چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبري د دوه ورځو په مخه درېدلې دي. د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د غراز د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوی یو شمیر غړي هم وایي چې په دې ترسره شوو خبرو کې پرمختګونه شوي دي. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز په قطر کې د وروستیو خبرو په باب مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی. دغه راز نن د کپ نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ورځ ده. په بلخ ولایت کې د شاهین قلو اردو لخوا د سرتیرو لخوا هم دا ملي ورځ ولمانځل شوه.
از مردم خود، از ملت خود، از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو کې د پاکستان او هند ترمنځ راپورته شوي زیات شوي کړکېچ ته کتنه کوو. د هند او پاکستان پوځونه نن بیا د کشمیر په لانجمنه کرښه کې له یو بل سره ونښتل. اسدی راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او ازي اوریدلې شي. د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته البته اوړندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د قطر د مرکز دوحه خبرو ته. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دوه ورځو په مخه اندرېدلې دي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي خلیل زاد نن په یو ټویټر کې لیکلي چې دواړه لوري به د شنبې د ورځې پلان شو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو څرخي د خبرو لپاره په خپلو کې سلام مشوره کوي. خلیل زاد تر سره شوې درې ورځنۍ خبرې جدي او ګټورې بللې دي. هغه دا هم ویلي چې موږ د احتمالي سولې او تفاهم هم پر لور وروخ او استوار ګامونه اوچتو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په یو پیغام کې په دې خبرو کې دغه وقفه تایید کړي او ویلي دي چې خبرې به بیرته د شنبې پر ورځ پیل شي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان تعقیب کړی ده. همدا شپه د کابل استډیو را سره وصل دی. تورمان صاحب، دغه خبرو په اړه نور جزئیات څه دي او په کابل کې عکس العمل څه دي؟
بله، په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب استازو دمه کړي، خو له دغه دمی مخکې او وروسته د مذاکراتو څه حل دی؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوی یو شمېر غړي وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې اړه چې بیا د دغه هیواد خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کیږي په خبرو کې پرمختګ راغلی دی. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوی غړي حبیب الله فوزي نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دوه طرفونو له خبرو نخکاری دا چې دغه دوه شرطونه دوه طرفونو ته مهم دي. یو دا چې طالبانو ته مهمه ده چې امریکایان باید له افغانستان ووځي او په دې باندې موافقه وکړي، او بل دا چې امریکایان یا له طالب لوري نه دا غواړي چې افغانستان به د دوی په خلاف نه استعمالیږي. او دا ښکاري چې په دې موضوع کې پیشرف شوی ده، لکه چې طالبانو او د امریکایانو لخوا په دې هکله څرګندونې شوي دي.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري روانې دي، په کابل کې هم د سولې د یو ټیم درامنځته کېدلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ پنځم پړاو خبرې په رسمي ډول د سه شنبې په ورځ پیل شوې. په دغو خبرو کې د پخوا پرتل لوی بدلون دی چې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبۃ الله سیاسي مرستیال ملا برادر هم دوه تر سیدل او امریکایي چارواکو سره د خبرو په پرانیز غونډه کې برخه اخیستو. طالبان ویلي چې دا ځل به هم امریکایي چارواکو سره له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پر سر بحث کوي. د خبرې دوه ورځې روان وي، خو اوس ویل شوی چې دواړو خواوې پنځ شنبه او جمعه دمه کوي او د شنبه په ورځ به بیا خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجدد چې د خبرې څاري وای په خبرو کې پرمختګ شوه، خو لا هم د ځواکونو د وتلو د دقیق مهالويش پړه خبرې پاتې دي.
پرمختګ شوی ده، خو یو مسله چې اوس هم په باندې خبري باید وشي او هغه دا دي چې د امریکایي قوتونو د وټلو مسله په څومره وخت کې باید معقول تاریخ د معقول مهالویش څومره وي. البته امریکایان دا خبره کړې دي چې موږ خپل نیمایي قوت د توافق نه پرته باسو، خو هغه پاتې چې وزره یا د نه زیاته او کم دي د هغه په باره کې مهالویش دی او پاندغه مالويش باندې خبري روانې دي.
خاغله مجدوي خی په دغه مذاکراتو کې د امریکایانو په وټلو سره د دوی د زینو تجهیزاتو د استلو په اړه هم خبري وشي، کوم چې د په خبره نور د استفادې واس ورتیا او امکانات نه لري. بل نورې څه
بل تورمن صاحب مننه بیا هم پام دې موضوع کې پاتې کیږي. د قطر د مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنز د تیرو درې ورځنیو تر سره شو خبرو او دا چې دغه خبرو آیا د سولې تر رسیدو او یوې موافقې ته اساس ایښی دی که نه، په راتلونکي شنبې په ورځ دا خبرې بیا پیلیږي. خو د تر سره شوو خبرو په باب تاسو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون خالد پښتون نظر هم اخیستی دی، دا مرکبه په ګډه واورو.
مسله واقعاً هم د یو پالو څخه ډیر د تشویش ته او د بل پالو څخه امیدوار کننده ده. د یو خاصه چې امن امان راځي، صلح راځي افغانستان ته، واقعاً د افغانستان د خلکو د خوشي او د امید باعث ګرځي. خو د بل خوا څخه ک امریکایان دا ډول یو پریکړه د دوی سره وکي چې دوی بل کوم شرط او بل کوم داسې قوي ضمانت نه د افغانستان څخه وزي چې هغه نه بعد بیا په افغانستان کې یو ځل د جنگ شولې ضروري کیږي او د افغانستان ملت په غور کې سوځي، فکر کوم دا نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره ډیره غټه بدمرغي راولي، بلکې خپل بینلمللي جامع لپاره هم راولي. زموږ غوښتنه یا د خلکو ارزو او توقع دا ده چې هر پریکړه چې کیږي اول ملت په جریان کې ولويږي، ځکه دا صلح په حقیقت کې د افغانستان د 50 میلیون انسانانو سره ده، نه یوازې د طالبانو سره. ځکه هغه څوک چې په دې جنگ یا په دې صلح کې متضرر کیږي یا مستفید کیږي هغه د افغانستان ملت دی. نو موږ یو خواهش چې د امریکا او د بلنی جامعې سره کړی دی او کوي هر ورځ هم د افغانستان ملت ناری وي چې موږ د اتلو سکالو د ستوردونه او دونه زمتونه چې خپل بلنی جامعې بدی کیستل دي، درې نیم زره نفر عسكر وایي د دوی خپل ژوند لا سور کړی دی، په میلیارډو ډالر خرڅ شوی دی. دا هغه ساتنګ ډیر ضروری ده چې باید هغه حفظ شي، هغه باید وساتل شي. پس نو په همدې اساس موږ دا ویلای شو چې جوړه صلح په داسې چوکاټ کې وسی چې بینلمللي جامعه، جامعه د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره دغه څخه مستفید او 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 په فایز ورسیږي، نه داسې چې یو طرف خوشي او بل طرف ته ډیره پیدا ورسیږي.
خغلی پښتون، ستاسو په نظر باندې ک چیرته په دې باندې توافق وشي، هوکړه وشي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ووزی، په څومره وخت کې دا شونی ده چې مثلا دوی له افغانستان ووزی؟ هغه مهال ویش په څه رقم ته وي ستاسو په نظر؟
زما پکې ده اول خو زه درغه ده چې په پیژو موږ د افغانستان په سیاست کې داخل یو، فکر نه کوم چې طالبان هم دا رقم یو ګارانټي و خارجان ته ورکړي چې موږ به موږ په پخلاینه یا په سولې کې به په افغانستان کې کاملا سولې راځي، ځکه دلته په افغانستان کې واجد طالبان نه دي چې جنگیږي، نور قوتونه هم ستاسو جنگیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه خپل نظر څرګند شریکاو. دغه خبرې د دوه ورځو لپاره ځنډیدلې دي، د شنبې په ورځ له سره پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په یو ټویټر کې لیکلي چې په ترسره شوو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو به څرخي، د خبرو لپاره به په خپلو کې سره سلا مشوره کوو. هغه دا پیغام په یو د ټویټر له لارې ورکړی. دا یې هم ویلي چې د احتمالي سولې او تفاهم پر لور وروزو، خو استوار ګامونه اوچته وو.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې څیړو، او د غراز په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع. د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې سکه تیر کال بیا په افغانستان کې تلفات تر بهت کچې ته رسیدلی دي. د هغه موضوعات چې نن څیړو تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. خو اوس به فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وای په کندهار ولایت کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره له کابل نه پلاوی ورسېدلای دی. دغه بورد مشر احمدین حاجی غانن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی او د متشبثینو علي بورد په مشرۍ په دغه ولایت کې نن پر لارو له سوداګرو د ناقانونه اخاذیو د واتیا مین د سوداګرو د مالیاتو او صادراتو د ستونزو د هواري په هدف غونډه روانه ده. د نوموړي په خبره په دغه غونډه کې د زون په کچه سوداګر او کاران راټول شوي او هیله مندي چې ستونزو ته به رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دغه ولایت سوداګر شکایتونه درلودل چې شته ستونزو یې د کار پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي چې د دغه ولایت خلکو سره به د 15 میټریک ټنو غنمو مرسته وشي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مرسته شپږ میاشتې مخکې د پاکستان هیواد لخوا د وچکالۍ ځپلو خلکو سره شوې وه. د ښاغلي تسل په خبره د دغه مرسته شویو غنمو د ویشلو لپاره د کرنې ریاست له لوري یو پلاوی ټاکل شوی چې د میدان وردګ ولایت ټولو ولسوالیو ته به د مرستې ورسوي او په مستحقو کسانو به یې وویشي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې هم د وچکالیو له امله ګڼ خلک اغیزمن شوي وو، خو سږنیو ورښتونو ته په کتو راتلونکي کال ته د زیاتو حاصلاتو لپاره هیلې موجودې دي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 9,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سره کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر څلور اویا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ، زر هندۍ کلداری یو زرو پنځه پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداری پنځه سوه او دوه دېرش افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چې اقتصادي خبرونه واورول، وړاندې به واورئ چې نن د کب یاهود نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملي ورځ ده چې په بلخ کې هم دا ورځ ولمانځل شو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې نړیوال هند او پاکستان زغم ته رابولي، د دواړو هیوادونو پوځونو وسلوالې نښتې بیا کړې دي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې، همدا شیبه راسره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی دا ووایاست چې تازه نښتې چیرې شوي او د دواړو هیوادونو دا کړکیچ څنګه پیدا شوی دی؟
مننه نوري صاحب. هندي او پاکستاني پوځیانو نن پنجشنبه د دوو کشمیرونو د کنټرول کرښې په اوږدو کې پر یو بل د لنډ وخت لپاره ډزې وکړې. د هند د پوځ له اعلامې سره سم د دواړو هیوادونو ځواکونه د هندي کشمیر د پونچ په ساحه کې له یو بل سره ونښتل. د پونچ سیمې نیمه برخه په هندي کشمیر پورې تړلې ده او نیمه نوره په پاکستاني کشمیر پورې. پاکستان وایي چې یو تن ټپي شوی او روغتون ته وړل شوی دی. دوی همداراز وایي چې د پاکستاني پوځیانو حمله، البته هند وایي چې د پاکستاني پوځیانو حمله په شاه تمبولې ده. هند همداراز ادعا کوي چې ډزې لومړی پاکستان پیل کړې او دوی کلک ځواب ورکړ. پاکستان وایي چې نښته د شپې مهال وشو او په وقفه یي ډول یې دوام وکړ. امریکا، چین او د نړۍ نورو هیوادونو له دواړو خواوو غوښتل چې له زغمه کار واخلي او کړکیچ پراخ نه کړي. د دواړو خواوو ترمنځ دا تازه کړکیچ وروسته له دې پیل شو چې په هندي کشمیر کې په یوه انتحاري برید کې شاوخوا څلوېښت هندي ملیشه ځواکونه ووژل شول او جیش محمد سختریز ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست. هند وایي دا ډله په پاکستان کې میشته ده او هند د دوشنبه په ورځ د پاکستاني کشمیر په بالاکوټ کې بمباري وکړه. هند وایي چې په بالاکوټ کې د جیش محمد مرکز له منځه وړی او د دې ډلې ګڼ غړي وژلې دي، خو پاکستان دا خبره ردوي. البته پاکستان ویلي و چې د حملې غچ به واخلي، د هند د حملې غچ. پرون دواړو هیوادونو د یو بل د الوتکو د غورځولو ادعاوې وکړې.
بلې، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ تبن چې د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کوي. په تېره بیا چې د پاکستان اقتصاد په وروستیو کې ډیر په بد حالت کې دی، مختلفو هیوادونو ته د مرستې لاس غځوي او یو شمېر د پاکستان متحدینو ورسره د مرستو ژمنه هم کړې ده، یو څه اقتصادي مرستې هم ورسره کړې دي. په دې برخه کې اندېښنې شته کنه؟ چارواک څه وایي؟
تر اوسه پورې په دې اړه نه هند او نه هم پاکستان څه ویلي، ځکه چې لا وختي دی او کړکیچ هم زیات پراخ شوی نه دی. خو ګڼو هوایي شرکتونو پاکستان ته تګ راتګ بند کړی دی. پاکستان په خپل هم خپل هوایي قلمرو منع اعلان کړی دی. د تایلند هوایي شرکت نن اعلان وکړ چې پاکستان او د پاکستان د هوایي قلمرو له لارې اروپا ته الوتنې لغوه کړي، چې له کبله په زرګونه مسافر په بنکا کې لالهاند او سرګردانه شوي دي. تر دې وړاندې پرون د بحرین او متحده عربی اماراتو هوایی شرکتونو هم اعلان کړی و چې پاکستان ته د لشت لژه د دوه ورځو لپاره الوتنې لغوه کړې دي. د قطر او سنگاپور هوایی شرکتونو هم ویلي چې پاکستان ته الوتنې ځنډولې دي. د بریتانیا بریټیش ایرویز هوایی شرکت ویلي چې پاکستان ته یوه الوتکه چې دوی روانه وه هغه خپل مسیر بدل کړی دی. د کاناډا هوایی شرکت پرون ویل چې موقتا نه پاکستان ته الوتنې لغوه کړې دي. ګڼو نورو هم ورته کار کړی. له دې سره د ډیرو خلکو کاروبار خرابې چې پر اقتصاد او تجارت منفی اغیز کوي، او لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان اقتصاد اسی هم ډیر خوند نه لري، له سخت فشار سره مخامخ دی او پورونو سره مخامخ دی او پورونه غواړي ځکه چې اقتصاد خراب دی او د الوتکو نه ورتک هم تبن چې اغیز لري.
بل ډیر مننه عصمت څاروانو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راولل شوي کړکیچ په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن کشمیر په سیمه کې، په هغه سیمه کې چې دواړه کشمیرونه سره جلا کیږي، د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د وروستیو نښتو له وروستي حاله خبرولو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د کپ نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملي ورځ ده. دا ورځ په بلخ ولایت کې د شاهین قول اردو په انګړ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په دغو مراسمو کې د بلخ ملکي او پوځي ادارو چارواکو ګډون کړی و او دغه راز د افغانستان د وسلوالو ځواکونو میړانه وستایله. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
د کاب نهمه په افغانستان کې د سرتیرو د ملي ورځې په نوم یادېږي. له دې ورځې څخه په بلخ ولایت کې ملکي او پوځي چارواکو په ګډه د شاهین قول اردو په مقر کې لمانځنه وکړه. د بلخ والي د سرتیرو د ورځې په مناسبت په غونډه کې د شاهین قول اردو سرتیرو ته په خطاب کې وویل چې ولس ستاسو تر څنګ ولاړ دی او د وطن او خلکو د حفاظت په خاطر ستاسو له سرښندنو او فداکارۍ څخه ستاینه کوي او باید افغان ځواکونه تر پخوا ډیر قوي د دښمن په وړاندې مبارزه وکړي. د بلخ والي محمد اساق راه گزار په دې اړه زیاته کړه.
ما باید نان به تان میگم کی مردم ولایت باد کاملا حامی شما هستند و شما هستین کی مردم ما با عزت و با افتخار زندگی میکنند. با اطمینان گفتم به تان کی عشق و زحمات شما فراموشیدنی نیست.
د شاهین قول اردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی هم د سرتیرو ورځ د لمانځنې په غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې د هیواد دښمنان به نابود کړي او د هغوی د تخریبي کړنو مخه به نیسي تر څو وحشت او دهشت جوړ نه کړي. ښاغلی احمدزی وویل
په مردم شریف خود برابری دولت اسلامی افغانستان دیواده را میتن که الى آخرین رمک حیات خود از مردم خود از ملت خود از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه.
په 209 شاهین قول اردو کې د سرتیرو ورځې د لمانځنې په مراسمو کې د بلخ ولایتي شورا استازو مدني فعالانو فرهنګیانو او د ملکي ادارو چارواکو هم ګډون درلود. په بلخ کې د شاهین قول اردو سرتیری وایي چې ولس د همدې ورځې په پاس خپل منځ کې اتفاق او اتحاد ته مخه کړي تر څو یو سرلوړی او پرمختللی هیواد ولرو. له دغه ځواکونو دوه تنه داسې وایي.
نوم من سار احمد دی.
د کوم ولایت څخه یې؟
د کونړ ولایت. زما پیام ټولو افغانانو ورونو ته دا دی چې د نن ورځ په خاطر دې باید په افغانستان کې نور جنګ جګړې بس کې باید سولې ته ټول افغانان مخه کړي. مخالفین ته زما دا پیام ده چې اول خو دې راشي په دغه دولت کې د سوله راولي او که بیا سوله نه راولي په جنګ ته پار حالت کې اوسه آماده یم.
از یه ماست خواهم کنم که پلی برادرای خود کار میکنیم دوش برادرای خود و از توانمندی به زیادتر برخوردار هستیم چون توانمندان بودنشان در نظام عتمی میباشه و شکر خداوند ما به مسئولیت قرار داریم.
د کابل نه هم یاد افغان سرتیرو له ملي ورځ څخه په داسې حال کې د هیواد په مختلفو سیمو کې لمانځنه کیږي چې له یوې خوا د پسرلي په رارسېدو د تورستانو سره د یادو ځواکونو جګړه مخ په تیزېدو ده او له بلې خوا حکومت هڅه کوي چې له طالب تورستانو سره د سولې خبرو زمینه هواره کړي. دا چې بل کال به د سرتیرو ملي ورځ په څه یوه فضا کې ولمانځل شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ باندې کتر په ونده باندې یو نظر درکوم. دا یو کی چې راجو اوسی دلته ډیری ډیری واوري دی موږ ټول ورته انتظار یو که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخ ډیر کومکونه دلته راولېږي چې دلته تقریبا یو نیم متر واوره پرته ده او د شیرو لارم بند ده. شپېته اویا کسان یې خواته ایسار دي، هغه هم لا تر اوسه نه دي راغلي. خدای په امان.
زما د روزګان ولایت څخه جزاد ولسوالۍ خبره کوم. زما شکایت دا دی چې زما خبره دی د ریاست جمهوري ته ورسېږي چې زموږ جزاد ولسوالۍ د چمن په نامه یو قریه ده چې بسه تقریبا نصف جیری موجود په کښې کې نشته. نو دا ځکه په سنوي سپنج کښې اوبه وړې ده سره ګډ کړې ده. موږ د قیرجاتو اسناد په لوی ولایت مالیه کښې پروت دي. نو ما په دغه برابر د ولسوالۍ مکتوب هم وړی، د مصروفیت مکتوب هم وړی دی، د ولایت مکتوب می هم وړی دی چې نو وزارت مالیات خدا غاصنه چې ما خلونه جوړ کړی دی نو زه غواړم د جمهور ته چې لمی وزارت مالیه او د محترم جناب والی صاحب او د محترم جناب ولسوال صاحب د خطخه دا خواهش کوم چې دغه خلجیات او اسناد مشترک سره د احاطه چې زموږ دغه ملکی مور وحسی ته خپل حق ورکړو او په دغه خلجیات باندې سروبي شو په دغه خلجیات کې چارته وندي دي پر هغه وند سروبي شو والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه نعمت الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه سره فارغ یم زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پرې دغه سلکاټر کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پرې دا ټول سلکاټر بندي دا ولې بندي دي دغه موږ ډېر غټ مشکل دی ماته ول سلام چې شپه ورځ کار کوي السلام علیکم دا هیله کوم چې دغه مشکل حل کړي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ستاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو په غږ اسپټون کې ماشين کې مو پریخو په دې هله چې مسول چارواکو هم اوریدلی وی او ستاسو ستونزو ته مټې راون غړي په افغانستان کې دولس نیمه بجې شوې د خبرونه پاتې برخه کې د ازادي رادیو دی یو کلی زرغګونه ډراما درته خبرو او پر همدې ډرامې بحث هم ورسره دی خو اوس فرشته جلال زی تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی
په دوه کې د افغانستان د سولې پر د امریکا او طالبانو د استادو خبرې دوه ورځې ماتل شوې دي. د افغانستان د سولې پر د امریکا د حکومت خاص استاد زلمی خلزاد ویلي چې دوی په خبرو کې پرمختګ کړی، زبردست خبرې کړې دي او دوه ورځې وروسته به د شنبه پر ورځ بیا سره مخامخ شي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په دوه کې په خبرو کې پرمختګ شوی او د دې لپاره چې دواړه خواوې سره مشوره وکړي او بیا خبرو ته حاضر شي. د خبرې ماتل شوې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم په خبرو کې د پرمختګ ستاینه کړې ده. د هود د میاشتې نهمه نیټه نن په افغانستان کې د ملي اردو، پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د درناوي ملي ورځ لمانځل کېږي. د افغانستان حکومت دا ورځ د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لمانځي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د هند په دهرادون ښار کې یو ار بیا د آیرلند د کرکټ لوبډلې سره د ټي 20 یا د شل اوره کرکټ په لړۍ کې مسابقه لري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون ترمنځ دوه ورځې خبرې نن پای ته ورسېدې. ویل کېږي چې دواړو دغه غونډه چې هدف یې په کوریاګانو کې د اټومي وسلو د پروګرامونو له منځه وړل او د اټومي وسلو د خطر لرې کول وو، بې نتیجې خپلې خبرې پای ته رسولې دي او په دې برخه کې کوم موافقه نه شوې. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه څرګنده کړې چې د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به شایي له کنټروله بهر شي. پینتاګون ویلي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د هند او پاکستان ترمنځ د تشدد پر راکمولو تمرکز لري او له دواړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په خپلو کې دي نور پوځي ګامونه نه پورته کوي. چین چې د پاکستان نږدې متحد دی هیله څرګنده کړې چې نوی ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وکړي. او رپورټونه وایي له کله راهیسې چې هند او پاکستان په ترمنځ کړکېچ زیات شوی، د دواړو هیوادونو هوایی حریمونه د پروازونو لپاره بند دي او ګڼ شمېر مسافر په دواړو هیوادونو کې بند پاتې دي. تای ایرویز، امارات، قطر ایرویز، اتحاد، فلای دوبای، سریلانکا ایرویز، ایر کاناډا او داسې نورو سترو هوایی شرکتونو خپل پروازونه هند او پاکستان او د دواړو هیوادونو په فضا کې کنسل کړی دي.
یو کلی زر غاګونه
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب ویلی وو اسلام هلک او نجلۍ ته حق ورکوي چې په خوخه او رضا خپل ژوند له یو بل سره شریک کړي. اوس به واورو چې صابر او حمیرا له خپل لور ګلالۍ سره مشوره کوي او کنه، چې له اسلام سره په کوژده کېدو راضي ده او کنه.
خ
خان صاحب دلاور خانه ته او نعیم خان ډیر ستړي مشي هی لا په ایلا چې زمون غریبانو کره راغلی
په خیر اوسی
صابره غریب به ولی نه ګورې دوه خانان په ننواتو درته راغلی دي
لالا مې ښه وای خدای دې وکړي چې ستاسې له حجرې نه تش لاس لاړ نه شو
د تش لاس او ډک لاس خبره به وروسته کوو
خیر اوسی
خان صاحب دا پیاله در واخله
صابره پس در روژه مایت خود چه عجب خون که روره خوزه خویم چه مخکل دیر چه دی چای پیاله واخلم ویم دا شیرینی دی چه پا دسمال کرا کردی و خبه نوه
وی لالا چه او گل خبره دی وکلا که چنگ صابر جانا
نو نایم خانه شیرینی خودی خان سای مخی تایی که لچای سر چه سمر خوره ایشی سوگ نپی خفه کی
نا غچی ننو
گور صابره تو نو دا یو غره و بل غره سر مراته نیسه خب پویگه چه زو نایم پا کم مقصد دل تراغلیو
خو خان صاحب مقصدی وای چه زمام سر پیخلاشی
گور صابره اگوه چه خبره داده چه لطاسو سرمی خیخیز رو گواری بس دا گلاله پا مرکه راغلیو
یار صابر جانا دا چگلیون خودیر خواگو خو گوره امداز خوک زواب در نگوارو
نایم خان بد خبره نکوی دا خبری لگی گرانه دی او سنه شمایلی چرا نخفه نشی
زوره ورد سده کوی قاف پخره خودی نخیجو دو گوت جبه او خوره و او وایا چه هو
خان صاحب دا هو ایل ما تا دی کوی قاف لغرنم سخت دی
معلم صاحب نفیسه او معلم صاحب عادله د دوارو د کور ودان او بچی لوی وی چه د خوزو د شورا دفتر تر اغلی
منه نترور بی بی تم نام خدای دی مخناتیس غوندی موک دی لکه اسپنه را کش کرو
نفیسه استادی عجب خ خبره دی اکره او سی چه زه او ته د زن خود کش کریو باید لده نخه گرده پورتکو
هو نو د مشکوان بر دکان ته چې راځي خوشبوئی خو به ترې وې ښه ترور بی بی خبره ده چې موږ او تاسو په دلته مشوره وکړو چې د سیمینار خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو
وایم ګل خبره دې وکړه دا سده چې په سیمینار کې خو ډېرې ښې خبرې وکړې که د واده په برخه کې دي که د میراث د تعلیم د ناروغۍ علاج خو لنډه ده چې په هر څه یې وپوهولو
همداسې ده ترور بیبي اوس خبره په دې کې ده چې د سیمینار د خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو ستا خبره سمه ده چې خلک پې ونه پوهوو بیا خو اصلي مقصد او هدف ته نشو رسېدلی
وایم د نښې منځ دې وویشت زه خو وایم چې دا ټول پیغامونه به په کورونو مکتبونو د ښځو د راټولېدو په ځایونو د خلکو غوږونو ته ورسوو چې ښځې سړي او کورنۍ ټول په دې حقونو پوهېږي
که داسې خو وشول دا زړه به مې درته دعاګانې وکړي بیبي ترورې انشاءالله چې موږ او تاسې په اخلاص ملاوې ورته وتړو همداسې به کېږي موږ او تاسې به د سیمینار په ښو خبرو او پیامونو خلک داسې پوهوو چې په خپل ژوند کې معمل پې وکړي
معلم صاحب نفیسې دا خبره زما په زړه کې م ګرځېده داسې کار به ورته کوو چې بیا په رادیوګانو تلویزیونونو او رسنیو کې دا خبره پورته نه شي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو سره ظلم کېږي او حقونه یې تر پښو لاندې کېږي
دی گلالای موره وای دی گلالای موره تا لکه چی پو غاگونو که مالو چی که دی او مایرا تا توایم
چه وای دی گلالای پلارا دلتا می چرگو تا دانا چه ولا
تا لگه دلتا راشا چی و مشورا می در سرا که ولا
دا چنگ خسرای شوایی چی وزل ما سر مشورا که وی
پا کلی که مو دی خزو دی اقونو سیمینارو نجوریگی دی دین او قانون خبری پکی کیگی آخر مونگ سڑی بام کلا خوب ایگو
خواه وای چه دی ویل؟
دامی ویل چه غور دوار خانان دلاور خان او نیم دی گلالای پا مرکه را غلی و
یه واز خانان نو د خانان و خدی هم وی شفیقه و زرمینه در تا یادوم
دا خونو خبره درانه ده دی گلالای موره، ما خدا سی روخان خبر ورتوه نکره چی گلالای در کهو.
دیر خدی وکرل، نو گلالای خلطی گی نده پیدا. ستا غند پلار او ما غند مور لری. ای چوکم دا مرکی پا اول او رس خور او لور چا تا نور کهوی.
خو خزی لما سر بلا هم دیکنه ده.
دی چیشی هم دیکنه؟
حسی، دا خان دلوار خان دا سی سره دی چه مچ پا پوزه نپریدی. حسی نه چه زره مات شوی وی.
قرار که نه، از رونه دا سی پا اسانه نماتیگی. دا خاپیره غندی لور میده. چی دا خانه لغرور راکوز نکم دا سی پا یوا خبره مرکه نمانم.
خزی، نو تو وای چی بیا با پا مرکه راشی؟
براتا خو با خاما خارا زی. خو مخ که لده چی دوی راشی یو بل کار با وکو.
وای چه با وکو؟
بایده ده چی لگلالی سرا مسلات وکو. از تا خبره ده خوچو ده اخونو نغاری دنگیگی. که چوک پزای نکی ده خلگو پا پام با بد ورشی.
بس با خونو ستره شوم. ام با تفریح وکم او ام با میلمور پلار سر خواگی خبری. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. مور پلار دی جار شا گلالی دوری. سبق دیر خده. هم دی جنکوی لپاره و هم دی علوکان لپاره. خودی سبق تر سنگ و بلا که خبرم شتا.
خه دا بلا خه خبره چه دا؟
تو خو خبره چه پرون خان سر دلاور خان دوی ستا با مرکر غلی و. خو مونگ نه نورت ویلی او نه هو.
لوره دا زکه چه ستا دی جوان خبره دا بایده دی چه تا پخپلا پریکره و که
پلارا ما خودر تا ویلی و چه زمی خپل سبقو نوایم زره می ده چه اوزال مکتب تا لارا پیدا کم بیانو
پلار دی جار شه لوره دامی لوی ارمان دی چه تا یو تعلیم یافته خزاشه
هم دا ارمان زمام دی چه سبقو وایم او دا مرسال خوندی وطن او خلکو تا خدمت وکم
چوم رخه مرسال وست خلکو لپاره یو مثال گرزی دلی. خلوری که دی خواه خوی ستا دا کجده خبره با ورسره وکو که چنگه؟
تا سخه پویگی خواه سنه چی بیاز ما دا تعلیم مخوانی سی
گل خبره دیو کرده لور جانه خو خدای دیو که چی دلاور خان دوی داره سره اومنی
مریم لوری، ولی خپای مور دی جرشی، ده باند لما شمانو سر لوبی وکا
نه موره، ما تا لوبی خوان نرا کوی
ده ولی دست شوی، دراشا چه کل دکم
نه پوهیگم، حسی خپایم، ننزی که میمال تا پتختگی که خودی
ننزی که خوب دی پلار نوریم در تراوری، سهر چی بازار تطلو، ویلی چی مریم لور تا می هر شای راورم
نه نه، زمین پلاس را ایس خبری نکم، زل آغانم را ورایم
نه لوری، پلار دیدائی، ورس را پخلاشا
نه نه، لاغی سر کچیم
وی عمر دیر دائی، حق دائی راغای، گورا لوری، چی راغای سلام واخلا، او غیگه وارکا، خیام اردی جرشی
نه نه، دادا، زد بستری شاد پتیگو، چی وروم نخی، بیا تاسرم خبری نکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام د مریم پلار ستړې مشي
خاډه شي د مریم موري رښتیا چیرې د مریم ګلمې
ذاتي کوي دا غي پختنه لمانه مکوا کی درو خایم بیا بلمانه امر ورا کیږي
ته خو وای چې پخلای کما یو سمې ورته راوړم دی ته خو پویګې چې په ما ډېر ګرانه ده خیر دې کدو به غوندې مې نه ده نازولې روز تا تر دې به ډېر خوشاله وم
لطانا مراورا دا دل آسائی که زور تا دیر زوریگم نه ننزکی لوبوی او نل ماشومانو سر لوبی کهوی آغ بساری شا تا پتا شوی
او موری
تا سابر چه زمیلو لور سر روغا وکم مریمی لوری
نه نه ما سر بغرز نکه دل تا سر کیچی اما
تا سابر چه زده اوار دا بستاری لشار را او باسم داغا سه وایم ستاغ اپلار بملا سر پخلا کیگی پا منده را نه نشی خلاصی دای رو کرزا
او سرایا او ستم ور سر ما شم شوی رو کرزا پخ پلا ببرتا راشی
نه نه چی را نیولی می نی کلای پریده ما سپسی خپا شوی ما پخلا که اومه لو بای نه دیر نازه اومه زوس په دې په ایدلې ما چې لور او زوی لکه په مخ کې دوه سترګې داسې دي سوچ می مریمې
درنو اردوونکو تاسو د ازادي رادیو دونیز ډرامې وړاندې پر روانه دي خبرونه کې د همدې ډرامې په یو موضوع لته سه او ملما سره غږیږو ز یوسف خان زدرانیم دروانې خبرونه ټکنیک ډایریکټر رامین کاکړ دی او دواړه تاسو ټول درنو اردوونکو ته خره غلاست وایو ستړي مشه د یادونه د چې لکه د تل په چیرې دونې ځانګړې ملما هم لرو او نن په همدې موضوع لقدرمن استاد عبدالشکور هډوال سره غږیږو چې الن نیک مرغه هم زموږ سره په سټوډیو کې د خغلې اډوال سپ ستړي مشه خبرونه ته خیر راغلی
مننه خیر اوسې ډیره مننه ستاسو نه چې نن داسې یو مهمه موضوع ته مو زه را بللې مخته دی وکړي چې ان شاء الله د موضوع تر یو حد پورې خپل حق ادا کړم
ولې نه ډیره مننه چې تاسو راغلي درنه وتونکو استاد زین پیغامونه او وړاندیزونه هم په خبرونه کې شریکوونو 0993350040 او 0923255 هغه شمیرې دي چې مونږ تاسو مخامخ سره وسلوي خو ستاسو په ان کمیرمنې او ماشومان روختون او کلینیک ته نه پریښودل کیږي ځانې چاته وړي خپل پیغامونه مو بیا 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې ته هم پریښی شي او یا که تاسو د همدې موضوع په اړه چې مونږ غږیږو په خپلو سیمو کې ځینې مثالونه او بدې پیښې لري نو هغه هم کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې ته پریږدي چې ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي خو اډول سب اول دلته خبرونې ته راځو که لږ ژور وغږیږو اصلا د سړیو او ښځو بنسټیز حقوق چې مونږ پرې بحث کوو تر ډیره په روغتیایي برخه کې هغه څه دي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد محترم اورورا دیکې هیڅ شک نشته چې منګ یو قانون لرو چې هغه ته قانون الهي وي په قران کریم کې الله سبحانه وتعالى د هر چا حقوق معلوم کړی دي او دا هغه کامل او شامل او جامع قانون دی چې تقریبا 300 کال شاوخه کیږي چې دا راغلي دي او تر اوسه پورې چا په دې باندې په یو کلمه باندې هم اعتراض نه دی کړی چې دا کلمه ولې مخکې شوې ده یا ورسته شوې ده دا حق ولې دسی شوې ده یا دسی نه شوې ده لذا الله سبحانه و تعالی په مختلفو ځایونو کې اشاره کړې ده او د هر چا حقوق ته اشاره کړې ده د میراث حقوق وګوري که نور داسې حقوق وګوري او په دې حقوقو کې صرف د فیصدې په اساس باندې فرق دی لکه د میراث حقوق چې نرته مثلا دوه برخې ورکول کیږي او خسته یو برخې وغیرہ هغه د پاره معلتونه او شینه ذکرې لکن صحی یا نفسی کم حقوق چې دی په دې کې به هیڅ فرق نشته او دا د هغه 15 مقاصد څخه یو مقصد دی چې هغه ته مقاصد شریعت الاسلامیه وي چې هغه کې یو حفظ النفس دی حفظ المال دی حفظ الدین دی او حفظ العرض دی دا هغه 15 مقاصد چې همیشه ډیر غټ اعتبار ورته ورکړي دا هغه څخه یو دا کړي چې د دې ساتنه چې دا هغه واجب او فرض ده لذا هر څوک چې کله د واجب او د فرض مخنیوي کوي د کې هیڅ شک نشته دی چې دا یو په اصطلاح د هغه شی نه مخنیوي کوي چې خدای تعالی په هغه باندې د کولو امر کړی دی
دا د دوی یعنی هغه بشری او بنسټیز حق دی چې د زوکړې سره ورکول
نو ځکه همیشه موږ یو اصطلاح عامه لرو په کتابونو کې او په هاته په دې کې ډیر زیات لیکنی شوی هغه ته حقوق البشر وي هغه بشر دی بشر یعنی دا عامه کلمه ده کدا نر ویو کدا خزوی کدا جلی ویو کدا الک وی کدا زوړ ویو کدا ځوان
خو په ټولنه کې چې توپیر کیږي مونږ په ډرامه خو یو مثال تمثيل ولې جو مدل ته په ټولنه کې مونږ تاسو وینو عملاً دا شان نو دا څه پیغام لري
دغه هیڅ شک نشته چې دغه توپیر یا دغه فرق چې په دې ټولنه کې کیږي دا به د جهالت په بنیاد او اساس باندې کې په نا علمي په بنیاد او په اساس باندې بکیږي یا به کله کله د ډیر تاسف سره يم چې بازي انسان دومره از اندازې ته د زد او د دغه نه کار اخلي چې دغه خپل زد خپل جهالت دی ځکه دا په انسان کې جهالتونه او داسې شي نه ته مجبوري یو کی چې اعتبار ته حیران پاتې شي چې د دې علم ته وګوره د دې کار ته وګوره هغه د زد وجنه او دغه انانات او عرف چې منګه او تاور صورت دا په شریعت کې اخیرا نه هغه شي نه چې نور هیڅ وجود ونه لري هغه هم په دې شرط چې د شریعت سره ټکر کې نه وي
په شریعت کې شریعت سره د تصادم حالت کې نه وي.
تیرونه مونږ په دې وغږېدو چې کا زدکونکو نجونه خونځي ته نه پریخودل کی په لار کې ازارول کیږي ټولنه د وسواده په لوري، ولی که دوی روغتیا ته نه پریخودل کیږي نه کلینیکونو ته نشي تللی نو دلته ټولنه له سره مخ کیږي.
دې کې هیڅ شک نشته دی چې د مریضانو من کېدل د علاج او د معالجینه دی ته په عربي کې وی بدء قتل المواطن ببدء، یعنی یو ټولنه په آهسته آهسته په ډیره دغه سره ختمول دي. هر سړی مریض کیږي، یعنی الا ماشاءالله هغه به ډیر نادر شاز او ډیر خوش نصیبه انسانی چې هغه مریض نشي. او واړه مرضونه همیشه چې په وخت کې په ابتدا کې د هغې علاج ونشي هغه غټیږي بل اخر په قتل باندې په مرګ باندې تمامي.
دا خو د اسلام نظر ته د موضوع د پټولنیز لحاظ نه دلته چاته خي سړی ته خي چې د میرمن نه پښتنو کې تاسو وضعیت څنګه ده کنه میرمن ورته وی لاغه ورسته اقدام وشي.
د رسول الله عليه السلام فرمای کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته، هر یو کس چې دی مسئول دی د خپل فامیل او د خپل دغه څخه. دې کې هیڅ شک نشته دی. اول خدای چې څوک احساس د مرز وکي یا د کوم تکلیف وکي د ته په کار دی چې د خپل د کور مشر ته وای چې د دې کور مشر تار څوکي کنه نواده شوی جلی مور پلار ته خپل وای که واده شوی جنۍ او خزی به خپل خاوند ته وای ځکه چې نږدې ترین دی ته همدا دی. نو لہذا اول خو په دې باندې لازمه ده چې څوک احساس د کوم تکلیف کوي باید په خپل دا د دې اظهار وکي او د کور مسؤل ته ووایي چې را کبل فرض چیرته نه خدای نه خواسته یا لري یا ناڅاپي داسې حمله دلته هیڅ ضرورت د دې نشته دی چې دا چا نه پوښتنه وکړي. فورا دې د خپل اقدام وکړي. په کور کې هیڅوک نشته، یو خاوند یو میړه په یو کور کې اوسیږي. خاوند یې تللی دی دفتر ته، د کور مسؤول د ښځې په غاړه، یو ناڅاپي په دې حمله راغله او احساس د زړه درد یې وکړه. دا به اوس ټیلیفونونه کوي، کیدای شي ټیلیفون د هغې بند وي، کیدای شي هغه په یو مجلس کې، کیدای شي هغه په یو میټنګ یا په دغه کې د دې ټیلیفون اټینډ نه کړي. تر دا داسې خطرناکه حمله ده که دا په دقایقو په ساعتو په دوه ساعتو کې دننه د دې دغه ونشي نو دا د منځه ځي. نو دلته هېڅ د دې ضرورت ورونه نشته دی، د دې ضرورت دلته دا نشته دی چې دا د چانه چې دا د چانه به اجازه وخلي په داسې حالاتو کې. یو سردردي ده، عادي مرضونه دي، شی نه دي، فرق نه کوي. دا کولی شي چې لږ د صبر او تحمل نه پکې کار واخلي او په اجازه باندې دا کار ته
درکړي. ډېره مننه. موږ اوریدونکو ته چون شمیرې هم بیان کړي او همیشه نه اوریدونکو توخی صاحب را سره دی. امید توخی صاحب چې لنډ پیغام دی ولرو او که پښتنه لري هغه خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړی مه شئ. مننه تاسو مېرمنه او تاسو ته
نظر مریضان خاصتاً مریضان کلینیک ته لاړ شو کرا ګرځي. دا نه د شریعت له لحاظه جواز لري او نه د انسانیت له لحاظه، ځکه دا مریضي د کثیر خدای نه خاصه شخص یا دا مرسي دا یو بل وای څه قتل بلل کیږي، ځکه چې د دوا او کلینیک په تاګ دا خو شرعي شی دی او په څه په احادیث په ټول ثابت چې سپایي د دوا خامخا کوي. نو که څوک زنانه یا د دې بل ځای د دوا خانې راو ډاکټر راو ګرځي او زه ساتر کوم، دا ساتر نه دی چې تاسو جواز ورکړی د عالم ناس مېلمانو د خندا سوال د څه په کار دی. آیا علما او ته دا په کار دي چې دا په هاوی د منادرو له لارې د اظهار کی او که حکومت یو کوشش وکړي او د وطن سینګری یا څوک په دې څه کوشش وکړي چې خلکو
بلاخره هغه حق حقوق ورسیږي. ډیره زیات مننه توخی صاحب، ستاسو نظر مو هم خبر کو، پښتنه مو هم واخیستله. مننه یو بل اوردونکو هم لرو خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه. مننه چې منتظر پاتې، لطفا خبر را سره وکړي. وعلیکم السلام غزنیوال سے محترم، ډیر زیات بخیر راغلی. زمون خبرونه مو حتمن تعقیب کړي د نظر مو اورو. بله
خوشاله اوسه. اول جناب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم بیا تاسو ټول ته. زما خو یو لا دیوال سي نه دا پښتنه ده چې د مور جامعې د مور ټول بل خصوص د پښتنو ټولنې چې چیرته اوسېږي کلیوالي د ژوند البته دی دغه مشکلات لکه دا اوس تاسو بیان کړی د مشکلات ډیر دی نسبت دې رواجو ته چې دا بد رواجو نه زموږ په ټولنه کې رواج شوی دی نو د دې لپاره ولی دا څنګه چې جنازه روان شي دی ولی د منبر لاري ولی د مساجد لاري د خلکو ته هم دا خبره نه رسېږي چې حق او حقوق دي خیاندو دي ورونو یو دي او دغه سي د دې لپاره د پرمختګ لپاره د صحت لپاره دوی کار وکړي ځکه چې په ټولنه کې اوس هغه مشران هغه حکیم دي هغه ملایان په مسجدو کې یا په زور سره یا په رضا سره هم ته ملایي کوي نو زموږ هغه پښتري سیمې ټولې یو په جنګ کړي دي هلته یو هېڅ نه شي کولی چې یو کلینیک ته یو ډاکټر ته ځان ورسوي
نظر مو هم خپور شو ډیره مننه بل اردن کې هم لرو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې خپل ځان معرفي کړی او خبرونه ته بخیر راغلی بله ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل دغه اړیکه مو شلیدل د ډیر مننه چې زمونږ سره اړیکه نیولې وای دا ونه کول غواړم د دغه موضوعاتو په اړه چې مونږ خبرې کوو تاسو ته غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې پرې ښی شي یو کلی زرغګونو ډرامه د دوشنبه په ورځ مازیګر 4:30 بجې خبرېږي چې دوه نه پښتنه هم لري تاسو کولای شئ هغه وخت دوه نه پښتنه ځواب کړي مونږ ته دا ونه هم زین اوردونکو پیغامونه پرې ښی دا ورو
زه امر الله خبر کوم د ننګرهار نه څنګه چې خځې به تعلیم پاتې شي دا به پاتې شي نو دا به د شي چې دا ټولنه او دا به ډېر د تور تم سره مواجه شي ځکه چې خځې که تعلیم نه محروم شي نو دا ډاکټرانه دا معلمینه دا خلک به د یې خیره شي دا به سره مخ شي
زموږ د دې راډیو ته څنګه ځان دي چې اسلامي حقوق د پایمان نشي اسلامی حقوق دان کدی اسلامی حقوق سره غلط استفاده شته کی اسلامی حقوق خدا نه دی چې په ټول جراو د سخل مخ باید چې د شې مخ خو نو په وسلام
ډیر مننه درنو اردن کو ستاس پیغامونه او چې 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې ته مو پریخي وړه ول سب د اردن کو زین مخامخ اړي کې زین سبتي ستاسو نظر په اورو
د کې چک نشه چې تو خې سب نه ډیر مننه ډیر مهمه نقطې ته اشاره وکړل ازما په نظر اوله نه مسؤلیت غټ مسؤلیت چې د غد علماء کرام دي ځکه علماء کرام د جامع سره تړلې خلک دي هميشه یعنی پینځه وخت ورته منځونه ورکړي
زیات باور پر موجود
زیات باور پی لري زیات اعتماد خلق دي یعنی خطب قد دي کې شک نشته الا نادر شاس پر قد هغه به خلک
سیاسي فشارونه په دويشته چي دي د موضوعات نشي بیانولې
نه زه نه پويګم چې سیاسي فشارونه دي د تاسو ته په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لرو متاسفانه کنه جنگي دغه دي یعنی کې دل شي یو جاهل سړی په ټلیفوني باندې چوک چوک دغه کې دم کې نور کې ورته دي کې او دغه کې کې دي جدي نقطې نه ویری
دا دي سبب شي چې حقایق پټ
نه ابدا دا خوده نو حق دي حق څنګه حق څنګه پټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره فرمای چې استوسو بالنساء خیره دا حدیث څنګه پټ شي دا حق چې تاسو د خو سرخه کوي د خو سر همیشه خو چلن کوي د خو ته وکی دی هغه ستاسو یو بشر دی ستاسو یو هر شي ته ضرورت لري خوراک ته ضرورت لري نفقه ته لباس ته علاج ته ته په خپل چې معمولی در باندې نه راغلی ځان دې رسولي ولې دا بیچارهګۍ ته دې حق نه لري چې ته ورسره لاړ شي او ویره سي یا ورسره څوک کولیږي یا په خپل مردانګۍ خو یو کې او تور ته څه لاس کې په جیب کې کېږي چې واخلو زه لاړ شه په خپل لاړ شه دویم دا چې دا سره قبلې چې د خزه د خزه او د دې خور او د مور لور علاج نه وکي نه قبلې نو چې خزه مونږه د تعلیم نه منې کو زمونږ د خزه علاج نه به څوک کوي یعنی لکه فکر
کوم په دې اړه
بالکل دوه نقطه ده لکه مخکې چې دا غورتي غزنوي صاحب ته اشاره وکړم چې دا یو 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 قاتل دی غیر مستقیم او دا بالواسطه قتل دی بالواسطه قتل دی دا بالکل مستقیما په قتل کې د برق واقعسته چې څوک ناروغ دی هغه خوده نه خسته دی ناروغي د وجه نه کېدل چې هلاک مړ شي ته دې قاتل شوې ته معنی کې الله سبحانه وتعالى فرمي من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ديو انسان قتل لك ده طول انسانيت دي قتلك لك فكر كول بكار دي لك سوچ فكر كول بكار دي حجاب ضرور دي فحجاب كده لارشي دي سر دي سوق محرم لارشي بمحرمه دي نزي لیکن مخکې چې ما ورته اشاره وکړله چې بعضې دي چې ډېر زیات ضرور دي.
ډول صاحب، دلته دا دومره سیاست برانګیزه موضوع ده چې ډېر وخت بحث پرې کېږي، هغه د اسلامي حقوقو سره بیا تړاو ورکول کېږي که نه، چې فرزند که روغتون ته نه پرېښودل کېږي، که ښوونځی باید په ونه ویل شي. موږ د اردونکو پیغامونه په دې اړه لرو، څه کول په کار دي په داسې وخت کې، څنګه پوهاوی باید وشي؟
ما خو درته ویل چې اولنی مسؤلیت د علما کرامو دی، خو صحیح پوهاوی باید وشي، خاص خاص د جمعې د دې لپاره تخصیص شي. على الاقل دغه اخر 15-20 دقیقې د جمعې د واعظ خو دوی ورکولی شي کنه دغه شي ته، ولې ورته نه ورکوي؟ دوهمه دغه کې دولت دی، د دولت دا مسؤلیت دی. هر څه وسایل د دولت سره دي، تلویزیون د دولت سره دی، رادیو د دولت سره ده، وزارت د همدې دپاره، وزارت د اطلاعات او کلتور د څه دپاره دی، دا همدې شیم دپاره یې کړ. د هغې نه وروسته استادان دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې.
او فکر کوي چې دا حق حقوق بیان شي، تر یو اندازې به بیا د حالات لږ
دی کې هیڅ شک نشته دی. ما خو درته ویل چې اصلي عامل او بنیادی غټ عامل ناپوهه او جهالت دی، چې دغه شي چې دغه دی چې عرف، یعنی عرف ته څنګه اعتبار ته په شریعت باندې ورکې، عرف ته څنګه ته اعتبار د یو انسان قول، د یو مالک قول، د مالک قول، د یو